اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د مشال رادیو د نن ورځې نساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه همداراز د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړو.
سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیز غونډې ګډونوال د فروری تر پایله وسوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ لپاره د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکټر ترمنځ یوه لوازنامه سوې ده. او د افغانستان فاریاب سیمې چارواکي وایي 15 حکومتي کارکوونکي بیرته خوشي شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزه غونډې ګډونوال دي د فروری تر پایه له وسوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. سلاودین رباني د خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني افغان چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه. دوی وایي زه مطمئن یم چې زموږ نننۍ بحثونه د اسلام آباد او کابل تیرو څلور اړخیزو غونډو روان بهیر ته لا نوره ګټه ورسوي. تر هغې وروسته چې په اسلام آباد کې درېیمې غونډې کې ځانګړې پریکړې وسوې، نن موږ غواړو چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د دې میاشتې تر پایه پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات تیار کړي. بلخوا د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله وایي که بهرنیان په خبرو کې د لاس نه وهلو ضمانت ورکړي نو د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. دا خبره د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤل ډاکټر غیرت بهیر نن په شواق خبري آژانس ته کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او د پخواني ولسمشر دوه مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ په خاطر د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکټریټ ترمنځ یوه لوازنامه لاسلیک شوې ده. پر لوازنامه نن په فاټا سیکټریټ کې لاسلیک وسو او د فاټا سیکټریټ مشر اسلام زیب له مشال ډو سره په خبرو کې ویل ورلد فوډ پروګرام به په فاټا کې 132 میلیون ډالر لګوي.
کوم خلک هلته کې واپس کیږي او دغو واړه واړه کارونه انفراسټرکچر ریلیټډ وي د چا لارې کوسی وي د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه او هم د اغزې خلک به په دې کې انوالو کوي او دغو اکانمي ریوایول کې او سټیبلټي کې به دا موږ ته ډېر زیات مدد راکوي په درې کالو کې.
تازه لوازنامه د سوي مفاهمتي یاداشت برخه ده او دا د دوی د کار دومه مرحله ده. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د ملیشا ځواکونو اوه عسکر ژوبل سوي دي. ځایي او استخباراتي چارواکو مشال رډیو ته د نمونو نه ښودلو په شرط وویل چې نن سهار د تیارزه کونډه سری سیمه کې د ملیشا ځواکونو ګاډۍ روانه وه چې په سړک کې شخ ماین وچاودېدی. دوی زیاتوي چې په چاودنه کې اوه عسکر ژوبل سوي چې پکې د ځینو حالت مرګنی دی. د مسعود طالبان ویاند اعظم طارق مسعود د پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 14 ته رسیدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو 19 کسان پکې ټپیان سو. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزی نن مشال ریډیو ته وویل وژل شوي زیاتره ولسي خلک دي. وسوالو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې ده. د افغانستان د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي هغه 15 حکومتي کارکوونکي بیرته خوشي کړل شوي چې وسوالو طالبانو دوی میاشتې وړاندې تښتولي وو. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شیرین تکاب ولسوالۍ د استیناف یو څارنوال شامل وو. ښاغلی بیدار وایي دغه کسان د قومي مشرانو په مرسته تیر ماښام پرته له کومې معاملې خوشي شول. د شام د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربند منلی چې د امریکا او روس په منځګړیتوب سوی دی، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به پر نه عملي کولو غور وکړي که وسله والې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د پیاوړ کولو لپاره کار واخلي. ټاکل شوی دغه اوربند به چې د اسلامي دولت سخت دریزه او له القاعده سره تړاو النصره جبه نه ده پکې شامله د فروری د 8 له نیمې شپې نافذ سي. د دغه اوربند پلان په اړه د خبرو د عالي کمیټې اندېښنو ته په پام سره د شام د اپوزیشن لوی منځلاري ډلې نن د دوهمې ورځې لپاره په ریاض کې غونډه کوي. د خبرو علي کمیټې ویلي صلاح کړې چې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو ته مثبت ځواب ورکوي، خو د اپوزیشن د همانګې ډله ویلي چې دغه اوربند په اړه ژمنه به شرطي وي، په دې معنی چې که حکومتي ځواکونه باید محاصره پای ته ورسوي، د شام پر ملکي وګړو حملې بندې کړي، دمشق باید ټول بندیان خوشې کړي او د بشري مرستو رسولو لارې پرانستي. هغه نړیواله څېړونکي ډله چې کار یې په شام کې د کیمیاوي وسلو د حملو لاس لرونکي معلومول دي او اووه مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکي میاشت په اړه څېړنې پیلوي. د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم مشره ورجینیا ګامبا په هغه رپورټ کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ وایي چې 15 مقدمې په نښه کړي چې په ممکنه توګه یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. ټولی په اندلی ولایت کې دي او دا د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ پیښ شوي دي. د کیمیاوي وسلو د استعمال دوه نورې پیښې چې په اړه یې څېړنې کېږي د حلب ولایت په هما شارګوټي او ماریا سیمې پورې تړلې دي. د هغه سیمې دي چې د اسلامي دولت وسلوالو باندې شک دی چې تیر کال په اګست میاشت کې به یې زهرجن ګیس استعمال کړی وي. د شام حکومت د کیمیاوي وسلو له استعماله انکار کوي خو غربي هیوادونه ورباندې تور لګوي. نن د پاکستان سپر لیگ شل اوریزه میچونو فائنل د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټر لوبډلو ترمنځ کېږي. په دوبۍ کې کېدونکي دا میچ د پاکستان په وخت نن د شپې په 9 بجو پیلېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم احمد الله د موسم او کرنسی حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 16 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 16 روپۍ 50 پیسې او 16 روپۍ، یو پاوند 19 روپۍ او شپېته پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د روغ جوړې په مخه نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو څلورمه غونډه روانه ده. په تاسې حال کې چې د پاکستان پوځ مشر له کتري چارواکو سره په دغه بهیر کې په دوحه کې میشت د طالب مشرانو د رول په اړه خبرې کړې دي. د چارو یو شنونکي وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پوځ مهم کردار لري.
د افغانستان مسله، د طالبانو مسلې، په دې کې د فوج یو ډېر زیات اهم رول دی او د دې نه د افغانستان حکومت وړاندې نه خبر هم وو.
بیګا په کورم ایجنسی کې د افغان پولیس ته نږدې د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې.
راکټ لانچر او موټر، زیړکه ماشینی وغیرہ تقریبا د 15-20 منټ پورې فیر جاری وو.
او په باجوړ ایجنسی کې بیا د سترګو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې درې ورځنی کیمپ لګول شوی چې د سیمې خلک ورته خوشاله دي. موضوع په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هغه هیواد پاکستان، امریکا او چین د استازو څلورمه غونډه نن په کابل کې روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د غونډې په پرانستون کې وینا کې له ګډون کوونکو هیوادونو غوښتل چې د روانې میلادي میاشتې پای ته تر رسیدو مخکې باید له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو میکانیزم مخته راوړي. ربانی همدارنګه په دغه بهیر کې د پاکستان رول مهم وباله او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ هم ټینګار وکړ. کسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د څلور اړخیزو ناستو جوړېدل مهم بولي او تاکید کوي چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې کار حساسو پړاوونو ته داخل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سه‌شنبې پر ورځ د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په پرانیست غونډه کې ویل چې تر اوسه په دغو ناستو کې ښه پرمختګونه شوي دي. ښاغلي ربانی د همغږۍ ډلې د کاري لایحې تصویبېدل، د لارې د نقشې برابرېدل او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د امکاناتو پر برابر خبرولو د ګډون کوونکو هیوادونو د نظر یووالی د دغه پرمختګونو له مهمو بیلګو یاد کړل. نوموړي ویل چې افغان حکومت په دې برخه کې د لارې د نقشې له مخې د ګډون کوونکو هیوادونو عملي ګټور او پر وخت اقداماتو ته پته مده ای.
مطمئن هستم که
بحث‌های امروزی ما دیوی دادایم چې نننی بحثونه مو د مخکینی ناسو پر مختګونه زیاتوي. په ځنګړې توګه اسلام آباد کې د همژغۍ په دریمه ناسه کې چې کوم هوکړه وسوه، موږ غواړو چې دغه ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات د فبروري میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې طرح کړي. د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې افغان حکومت د روان کړکېچ لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف یو وار بیا طالبان د سولې خبرو کې ګډون ته رابولي، خو په ورته وخت کې هغه ډلو په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ چې د ده په وینا تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د څلور اړخیزو غونډو له درو مخکینیو څخه دوی په اسلام آباد او یوه په کابل کې جوړه سوې وه. د دغه لړۍ په درېیمه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو دا هم ویل چې د روان میلادي میاشتې تر اخره به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د همژغۍ په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې همدارنګه ویل چې د ګډون کوونکو هیوادونو ګډ کار او اقدامات به په سیمه کې د سولې ټینګښت او له تروریزم سره مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی رباني په دغه پروسه کې د پاکستان ونډه وستایل او هغه د سولې د هڅو د بریا لپاره ګټور وبلله.
نقشه
همسایه ما پاکستان د ګاونډي پاکستان ونډه زموږ د ګډو هڅو په بریا کې ډېر اساسي او مهمه ده. هیله ده په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان د عالمانو پر ژرو اقداماتو توافق وشي. که څه هم تر اوسه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې نتیجه نه ده روښانه، خو تمه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه له ګډون کوونکو هیوادونو سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي.
قسیم سوله ملو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سوله اکبر جهاد وباله او ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. ښاغلی غنی نن د سولې عالي شورا د نوي رهبرۍ او تشکیل د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د سولې د ټینګښت په برخه کې باید څوک د حکومت پر ارادې شک ونه لري. د سولې عالي شورا نوي مشر پیر سید احمد ګیلانی هم ژمنه وکړه چې تر خپلې وسې به د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. بیا هم له کابله د اسدالله لودین رپورټ.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی مشر او د رهبری پلاوی غړي په رسمي توګه معرفي کړل. محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره باید هر اړخیز هڅې وشي او د سولې شورا نوی غړو ته یې هم سپارښتنه وکړه چې په پوره خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته بوزي. ښاغلی غنی د سې شنبې په ورځ د سولې عالی شورا د نوي تشکیل د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د هیچا زور ته نه تسلیمیږي او مخالفین باید له موجوده فرصت نه په استفادې د سولې خبرو ته حاضر شي.
امروز بزرگای جهاد ما
نن سمون دا جهاد مشران د جهاد یو بل پړاو پیلوي چې هغه اکبر جهاد دی. د سولې عالی شورا او نوی رهبری ته یې بشپړ ډاډ ورکوم چې تاسو به په خپلواکۍ سره خپل کارونه مخته وړئ او حکومتي چارواکي او د ملي امنیت شورا به تاسو سره تل مشورې کوي. تاسو یې چې سولې ته دوه برابر عزت ورکوي.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د نوی مشر او کریم خلیلی د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی. د غراز حاجی دین محمد، حبیبه سرابی، عبدالخبیر، عطا الرحمن سلیم او عبدالکریم خدام هم د دغه شورا نور مرستیالان دي. دغه شورا ته محمد ایوب رفیقی د دارالانشاد مشر او فرهاد الله فرهاد او بشیر فاروق د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد، عطا الله لودین، محمد اسماعیل قاسمیار، صدیقه بلخی او حسینه صافی بیا د سولې شورا د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دي. د سولې نوې شورا 50 غړي لري او ولسمشر وویل چې د پخوانی شورا هغه غړي هم په دې کې شامل دي چې په تیرو دو کلونو کې د سولې شورا په غونډو کې منظم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د سولې عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ډاډ څرګند کړ چې ورسپارل شوی دنده به په بریالیتوب سره مخ ته وړي.
د جهاد توره واخیست او خپل استقلال، ازادي او د دین او د وطن حقوق دا د افتخار ځای ده. اوس ان شاء الله چې موږ کوشش کوو چې د صلح، د استقرار او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي او ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې عالی شورا تشکیل نه وای کړ چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ملګرتیا یې داسې هڅې پیل کړي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې د هڅو د بریالیتوب یو راز په دې کې دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ کوي. د سولې عالی شورا پر پخواني جوړښت مخکې انتقادونه موجود وو او په دې وروستیو کې نړیوالو مرسته کوونکو پر دې شورا خپلې مرستې هم بندې کړې.
له کابل اسدالله لودین و تاسو اوریدل اوریدونکو چې نن په کابل کې د افغانستان د روغې جوړې په مخه څلور اړخیزه غونډه روانه ده او همداراز افغان حکومت د سولې عالي شورا نوې مشر او دغه مرستیالان ټاکلي دي. دا چې آیا طالبان به نیغ په نیغه خبرو ته حاضر شي او آیا هغوی شرطونه لري او کنه، دا پوښتنې په امیر ساحل د سیاسي چارو لپوه قاضي حسن حقیار سره څېړلې دي چې څومره مخکې په قطر کې د طالبانو افغانستان پخوانیو چارواکو او فعالانو په غونډه کې ګډون کړی. په دې لړ کې له حقیار لومړی پوښتنه دا شوې ده چې د پګواش په غونډه کې
افغان حکومت رسنی او پخوانی مهم چارواکی د کابینې غړي د پارلمان غړي وو، دوی د افغان حکومت د نظر نه تبان خبر وو، دوی د دې نظر وګرو
پیدا شوی دی بیجنگ دی اسلام آباد دی او واشنگتن دی، آیا دا خ دریم گڑی دی او کدی نو ہیل شتا دی چې دا به مسله حل شي؟
سره دی چې واشنگتن چین طالبان باور هم ور باندې ده، د افغان حکومت باور هم ور باندې ده، نو دا امیدواري راپیدا کوي دی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوې حرکت د نن مشرتبه معرفي شو دی په ځای هڅه سره ک واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد هم کوي طالبان تر سولې وغواړي، نو ډېر امید ده ده
طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي کنه؟ د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نشي؟
باور ده طالبان د هر افغان سره، د حکومت سره، د امریکایانو سره خبرو ته کېني، شرط دا ده چې هغوی ته دا ډاډ ورکړ شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي، د ګرد عمقه خبرې کوي، د ګرد عمقه د افغانستان د بحران دوهره به هم غواړي.
یعنی دا هیله مندي شته چې دوی به حاضر شي پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو بیا موږ خبرې کوو، نو دا ځل به بیل داسې شرط خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگتن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
د اعتماد د فضا پیدا کېده د هغوی اصرار په دې وو چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کېنو، نو ځینې د اعتماد او د روس د نیت د فضا د راپیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي. لومړی به داسې وشو چې د دې په د مصرانه په سفر باندې بندیز خو شو دغه چې د دې چیرې سفر ته دعوت کیږي په دې باندې بندیز وي، نو د سفر څنګه وکړي؟ دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده.
د سیاسي چارو لپاره قاضي حسن حقیار سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د اماډیکو څنګه وایي د پوز مشر جنرال رئیس شریف د ګل یادو شنبه پر ورځ قطر ته تللی وو. په دوه کې له قطر چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د طالبانو د قطر دفتر پر رول خبرې کړې دي. دا چې په پاکستان کې د چارو پوهان د رئیس شریف د قطر دورې په اړه څه وایي، له اسلام آباد به د احمد الله پر رپورټ کې وورو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د ګل په ورځ د قطر اعلی چارواکو سره په دوحا کې ولیدل او د طالبانو د قطر دفتر لخوا په افغان مفاهمتي عمل کې په کردار لوبولو یې ورسره خبرې وکړې. د ذکر دا چې د پاکستان فوز مشر په افغانستان کې د مفاهمتي عمل په حق له د څلور اړخیزي رابطه کمیټې د نننۍ غونډې نه یو ورځ وړاندې د قطر دوره وکړه. د فوز د مشر د قطر د دورې په حق له خبريال طاهر خان چې د څلور اړخیزي رابطه کمیټې نننۍ غونډې نه یو ورځ وړاندې د فوز د مشر د قطر دوره ډېر اهمیت لري.
د افغانستان مسله، د طالبانو مسلې، په دې کې د فوج یو ډېر زیات اهم رول دی، نو ځکه دغه سفر ته هم ویل کېږي او دا بیا په داسې وخت شوی دی چې کابل کې دا غونډه هم روانه ده. او زما په نظر باندې قطر ته دا سفر د دې نه د افغانستان حکومت وړاندې نه خبر هم وو او دا د دې پروسې برخه ده، نو دې سره څنګه هغه امیدونه هم شته.
یاد دی چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزه اړیکو کمیټه درې غونډې له دې وړاندې هم شوې دي چې پکې دوه په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وه. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې پاکستان دا کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع شي.
پاکستان ته دا کار حوالے شوی دی چې هغه د دې په میاشت کې خبرې اترې لپاره کوشش وکړي. هغه کوششونه دا یو اشاره په زما په خیال باندې آرمی چیف ته ډېر ترجیح ورکوي او په خپل شډول کې او په کې لاس وښي چې دا کامیاب شي.
د یادونې دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي د هند پر پټان کوټ پوځي اډې د شوي وسلوال برید په تړاو چې د هند حکومت له پاکستان سره د ټلیفون کوم شمیره شریکه کړې ده، هغه د پنجاب په بهاولپور ښار کې د جیش محمد ډلې د مرکزي دفتر ختلې ده. د هند له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې سرتاج عزیز زیاته کړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر د بیا پیل پاړه د هند حکومت پریکړې ته دوی انتظار باسي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د هند یو شخصي ټلویزیون انډیا ټوډے سره په مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د روان کال په 14 جنوري حکومت په حفاظتي تحویل کې اخیستی و. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز مرکه کې ویلي دي چې څه وخت د هند لاړه ښه ثبوتونه ترلاسه شول نو هم هغه وخت پاکستان د مسعود اظهر خلاف کاروایی کړې وه او د جیش محمد ځینې غړي نیول شوي او دفترونه یې هم بند کړی شوي وو. سرتاج عزیز دا هم ویلي چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آی آر دا اجازه ورکوي چې هند کې تحقیقات وکړي او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه خبریال امتیاز ګل په نظر د دواړو ملکونو احتیاطي رویه نه ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات بحال شي.
تعلقات بحاله یا د مذاکرات بحاله د پټانکوټ تفتیش په حقله هغه پورې تړلې او تر کومه پورې چې دا تفتیش پوره نه دی او د هند حکومت مطمئن نه دی نو تر هغه وخته پورې به لږ ګران وي. خو دا معلومیږي چې دواړه حکومتونه مسلسل یو بل سره رابطې کې دي، خبرې اترې کوي او ځکه موږ ګورو چې میډیا کې، اخبارونو کې او ټي وي کې د دې بابت ډېرې زیاتې خبرې نه کېږي او یو دواړو طرفونه ډېر یو د احتیاط مظاهره کېږي لګیا ده او د دې مقصد هم د کښکاري چې په څه طریقه دا تعلقات چې دي یا مذاکرات هغه بحال شي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وايي په علاقایي سفارتکاري کې هغه علاقه ترقی کولی شي چې چا سره تاوتریخوالی کمولو لپاره حکمت عملي وي. د ده په وینا چې پاکستان او هند جغرافیایي او تاریخي تړون لري کم چې څوک نشي بدلولی نو ښه به دا وي چې دواړه حکومتونه خپل کوششونه جاري وساتي.
د پټانکوټ په وجه باندې یو غټ مسله حل شو چې میډیا پکې خپل یو جنگ چلول چې بای دا پاکستان نه طرف نه او هر ټیم هم دغه سي او شوونه پاکستان باندې الزامات راتلي نو اوس د دې حل دا پیدا شو چې ډیپلوماټیکلی دواړو ملکونو شیدین او دا خپل یو کوشش بوي چې دا ټینشن او دا دواړو ملکونو چې دا هایجیک نشي بلکې بین الاقوامی په معیار ډیپلوماټیک چینلز باندې د خپل کې انډرستانډینګ وکړي نو د دې مسئله حل شتا او امن پیدا کېدی شي او دواړو ملکونو ترمنځ کانفیډنس بلډینګ معیار چې دی نو هغه ډېر ضروری دی.
یاد دی چې پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم د تیر ګل په ورځ یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د هند پټانکوټ پوځي اډې برید په لړ کې هند پاکستان ته ځینې د ټلیفون نمبرې او نمونه ورکړي دي. د څه تحقیقات روان دي او د دې مقدمه په ګوجرانواله کې درج کړی شوې ده.
پرون د ګل پروز نه وخته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د دوه پولیس مقابلو پر مهال د ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو لشکر جنگوي او د القاعده برصغیر 12 وسلوال وژل شوی دي. پولیس وايي په دغه عملیاتو کې له وسلوالو درنې او سپکې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل پروز نه وخته د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي 8 وسلوال وژل شوې دي. دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې 4 وسلوال وژل شوې دي. بلخ د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیول شوې وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوې معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانی کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال 4 پولیس اهلکار هم جوبل شوې دي. دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلتا کاروایی وکړه او د بل لخنا پر وسلوالو ډزې وکړې. د 100 ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لکتر لګه 8 وسلوال وجل شوې.
قریب یہ مارے گئے ہیں.
دا راوانور پوینا چی پیپری سیما کی دا مقابلے پر محال سلور وسلوال دا کراچی نا بلوچستان اڑخ تلی لارا باندھے پرتا سیما کڈاپ ٹاؤن تلی سوک چی ہلتا وہ جلے شوی دا ملیر دا پولیس مشر دا دعوی ہم کڑے چی دا کاروائی پر محال یہ درنو وسلہ ہم ترلاسا کڑے دا
پانچ کلاشنکوف ہیں تین انا پسٹل ہیں
دیوائی پینزا کلاشنکوفونا درے تماچی پلوئے شمیرہ کی کارتوسونا اور خودکش جیکٹے دا دوینا ترلاسا شوی دی اور دا وہ جلے شو تعلق دا القاعدہ بری صغیر اور لشکر جنگوی ڈلے سر دے دا ایس ایس پی راوانور پوینا تر دے دما دا پینزا کسانو پی جنگلو دا سہیل چشماٹو خلیل طلحہ بلال او عبدالسلام پا نمونو سرا شویدا پولیسو دا دعوی ہم کڑی چی وجلے شوی وسلوال پا خار کی دا دری پولیسو افسرانو او دا یو جیل سپرڈنٹ پا وجن کی ککڑتیا لرلا او دا دوی دا ولقینا سرکاری وسلا دا رینجرز او پولیس وردیانی ہم ترلاس شویدی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په کورمه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو پر پوستي برید کړی دی. د کورمه انتظامی چارواکي وایي دغه برید امنیتي ځواکونو ناکامه کړی دی. خو د تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د سپیشل فورس ډلې بیان د مقبول داوړ بیا ویلي په دغه حمله کې امنیتي ځواکونو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. نور حال د تاریخ او رغزین اورو.
دغه نه خطا د نه پشپې شاوخوا دوه بجې افغانستان پولیس سره نږدې په سورسورنګ سیمه کې هغه وخت پیل شو کله چې وسلوال طالبانو پر امنیتي پوستې د غټو او وړو وسلو برید وکړو. یو انتظامی چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید ناکام کړی دی.
بر اثر دے دیتا حقداری سرنا وئی او قیمت سرنا ہوتے ادھر ملیشی پوچھ دے قیمت مشہور دے کنا قیمت پوسٹ اٹیک شو ہے افغانستان سے نو ملیشی اوال اٹیک ملیشی پکڑے ہوئی جم ملیشی سنتری بس بی دور وہ اس بیا ہویا پکڑے ہو راکٹ لانچر وہ موٹر اور جڑا کے مشینی وغیرہ تقریبا 10-15-20 منٹ پوری فیر جری ہو.
بلخوا پ سورنگ سیما کے پر امنیتی چیک پوسٹ دے بری ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان د شمالی وزیرستان خپل سر اخستی دا. افغانستان پولیس سره نږدې سورسورنګ سیمه د برکورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د دینه وړاندې هم وسلوالو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو د سمبر میاشت په 15 منټې په خرډانډ کې برید کړی و چې درې پوځیان پکې مړه شوي وو. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
بلخ اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په سیمه کې د ملیشیا ځواکونو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې 9 تنه سرتیر پکې سخت ټپي شوي دي. خو طالب وسلوال بیا داوه کوي چې په دغه برید کې یې 12 سرتیری وژلي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پر ڈیر اسمیل خان بارڈر کشد امنیتی فورس سرا وابستہ دے خفیہ ادارو چرواکو مشال ریڈیو توشوالی دی چنن غرمائی بولاس بجے دے سویلی وزیرستان تحصیل تیارزا پسین کنسریک شے دے ملشائی فورس یو گاڑی تا پمزکک شے خاندی بم ور وچاو دے دام چھ پناتی جے شے یہ پا گاڑی شے سوارا او و سر تیری سخت پر ارجلی شوال او گاڑی تا ہن زیان ورا سے دام خو طالبانو دے پر ارجلی و سر تیری شمیر اتوش والا اور سرائی دا دوا ہاں کڑے دا چپدگی بمی برید کشے دولا سرتیر و جلی شوی ہاں دی دے امنیتی فورس سر وابستہ ذرائی دا ہاں ویلی دی چپر ہر جلی سرتیری پوانکش دے ملشای اسپتال تا لیش دولی رسولی شوی دی چرتا چے دے زنو پر ہر جلی و حالات اندشمن و شولای شی دا دے ہاں یادوی چپ کتبی وزیرستان شے دے طالبان و دو کمانڈران ہو دے قطبی وزیرستان درے نشتر و دے قرم پسور سورنگ سیموکشے دے امنیتی فورسز پمرچو دے بریدونو او فورسز تا دے درنم زانی مالی جان را سوالو دوا کڑے دا خود دے فورسز ذرائع دا غا دوارا دا کڑے دے سور سورنگ دے برید پا وقت بغیر دے سا نقصان ہا دے طالبانو بیرتا تمباول منلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چوک
ډېره سخته راغلې تېره هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځم به پورز د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شي.
اوردونکو په پیښور کې د مخام پنځه نیمې بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایله وسوال طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. سلاودین ربانی دا خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل پلټ کې د پاکستاني افغان چینایي امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړي. د دې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او د پخواني ولسمشر درون مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مستر په توګه ټاکل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ په خاطر د جوړو د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکټریټ ترمنځ یوه لوازنامه لاسلیک شوې. پر لوازنامه نن په فاټا سیکټریټ کې لاسلیک وشو. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د ملیشا ځواکونو اوه عسکر ژوبل سوي دي. ځایي او استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د نومونو نه ښودلو په شرط پشا وویل چې نن سهار د تیارزې کمیسر په سیمه کې د ملیشا ځواکونو ګاډه روانه وه چې په سړک شخ ماین په باندې وچاودېدی. د افغانستان پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېر دیارلسو ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون سوی و د یو ولسوالۍ په بازار کې وسو اوولس کسان یې ټپیان هم کړل. د افغانستان فاریاب سیمې چارواکي وایي هغه پنځه حکومتي کارکوونکي بیرته خوشي شوي چې وسوال طالبانو دوی میاشتې وړاندې تښتولي ول. د شام د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربند منلی چې د امریکا او روس په منځګړیتوب شوی او خبرداری ورکوي چې رژیم به یې پر نه عملي کولو غور وکړي په وسوالې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. هغه نړیواله څېړونکې ډله چې کار یې په شام کې د کیمیاوي وسلو د حملو لاس تړونکي په ګوته کول دي اووه مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکې میاشتې پاړه څېړنې پیلوي. نن د پاکستان سوپر لیګ شل ورځې میچونو فاینل د اسلام آباد یونایټډ او کوئټه ګلیډیټر لوبډلو ترمنځ کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې رابي اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیل او ګیس پلټون کې وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پښتونخوا اولس له د اندېښنې وړ دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکې یو کمپنی د پېښور په متنو علاقه کې د ګیس په منصوبو د سل میلیون ډالر له تیاره ده خو وفاقي حکومت ورته اجازت نامه نه جاري کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر که دسه غلط فهمۍ په بنیاد دا ونه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی. او د دې مطلب دا کې دیشي چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا معامله وزیر اعظم مشترک مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچت کړي. ادارې لیکي خیبر پښتونخوا کې یقینا داسې نورې بشمیره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبه د ترکې په لار تللی شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منصوبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پښتونخوا تیل او ګیس او د اوبو نه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې غون ملک ترګټه ترلاسه کولی شي او اولس د کار روزګار زیات مواقع ترلاسه کیدی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل درې کلی کې د نوري نړۍ په شان پاکستان کې هم په 28 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شو. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو د لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات چتوي او د ماشومانو ابتدایي زده کړې په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویل کیږي او د کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمېدو دي. د بچکول لپاره د حکومت په سطح کوششونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک او قوم د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومړی دروازه خلاصوي دغې نه پس د نورو ژبو دروازې ورله کلاویږي. ادارې وایي هند کې مورنۍ ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره کار روان دی. باید چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه هم د مورنو ژبو ترقۍ لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیر کلي کې خیبر پښتونخوا کې سینې چې به د خطر سره مخ دي د ملک نورو برخو کې هم دا حال دی. باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پاکستانی ڈان روزپانہ لکھی کہ سہم جن سخدریزہ مذہبی عناصر نوی ایجادات او ٹیکنالوجی لے اسلام سر پٹکر کی بولی خوبیائے ہم دخپلو گٹ رپار کاروی بلخواد امریکائے وال سٹریٹ جنرل روزپانہ ولی کنوائی افغان امنیتی ځواکونو د امریکا د هوایی بمبارۍ په مرسته په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالا ډله یا داعش د هغوی له مرکزونو څخه شړلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار العالم مومند اورو.
پاکستان ایران ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې ځینې خلاصي مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. د غزوانان د یاد ډلې لخوا د مذهبي اورپکیتوب پیغامونه او ویډیوګانې ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همداراز دوی په ټویټر او ویب پاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویره تره خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترګري د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځه ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې همدوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایی بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه ویستلې دي. ځایي خلک وایي داعش ډله وروستو له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یو کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسلوالو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسلوالې ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسلوالې ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی و. د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخ اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، امریکا او روس په شام کې د اوربند عملي کولو پلان څرګند کړی چې د روانې میاشتې له ویشتمې نیټې به عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې له 2011 کال راهیسې د شام په شخړه کې زرګونه کسان وژل شوي او همداراز میلیونونه نور خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ په دې اړه د ملیحې امیرزاده نه اورو.
امریکا او روس په شام کې د نښتو ادرولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د فروری پر 28 به عملي کیږي. دواړو هیوادونو د فروری پر 28 په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په 15 کلنۍ شخړه کې ښکېلې ټولې غاړې به د فروری په 28 نیټې د دمشق له وخت سره سم د ورځې په نیمایي کې موافقه کوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله له القاعده سره تړلې النصره جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په ډزبندۍ کې نه دي شامل. د بیان مخې د دغو ډلو خلاف د شام، روس او امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بریدونه به جاري وي. د موافقې له مخې د اړیکو یوه کرخه یا هاټ لاین به جوړیږي او په کاري ډلو غږ کوي چې د ډزبندۍ د سرغړونو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د موافقې هرکلی کړی او دا یې د امید یوه نښه بللې چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. نوموړي له ټولو غاړو غوښتنه کړې چې د موافقې پابندي دې وکړي. د شام مهم مخالف ډلې چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دي وایي چې د ډزبندۍ موافقې ته رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو جواب په مثبت ډول ورکوي، خو دغه ډلې د موافقې پابندي مشروط ګرځولي او ویلي دي چې محاصرې د ختم کړل شي، په ولس د بمباري بند شي، قیدیان د خوشي کړل شي او خلکو ته د امداد ورسول شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه امریکایي هم منصب باراک اوباما په ټلیفون په دغه پلان وغږېدل. پوتین په ټلویزیون په یو بیان کې ویل چې دغه تړون په شام کې د وینې تویدنې د درولو په لړ کې مهم ګام ثابتې دي شي. په عین حال کې د روس د پارلمان ویان دیمتری پیسکوف وویل چې ماسکو د ډزبندۍ په اړه د مذاکراتو لپاره د روسي او امریکایي ماهرینو ترمنځ له رابطو ډېره مننه کوي. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړې دی او امریکا په شامي جګړه کې د مخالفو ډلو حمایت کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې که څه هم دغه پلان عملي کېدل به سخت کار وي، خو دا یو ښه موقع په لاس ورکوي او امریکا به ترې د ګټې پورته کولو هڅه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي که چیرې دغه ډزبندي عملي شي، نو نه یوازې په تشدد کې به کمی راشي، بلکې په نیول شوو ښارونو کې د ضروري بشري مرستو په پراخولو کې به هم مرسته وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د تړلو خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کی. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندانیان به په متحده ایالاتو کې په 43 مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد تفصیل لري.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پینتاګون د ګوانتانامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي، نو د ګوانتانامو زندان 60 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 43 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس په وینا دا چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه پینتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي، نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتانامو زندانیان په کلوراډو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتانامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي، نو دا کار هم 225 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 15 بای پروان میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوری ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتانامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال رادیو د اوریدونکو د رپورټونو تر مخه شاوخوا 15000 افغان کډوال د یونان او مقدونیا ترمنځ پر پوله ایثار پاتې دي. دوی غواړي له یونان څخه د یورپ بیلابیلو هیوادونو ته لاړ شي، خو مقدونیا یې پر مخ سرحد تړلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي د یونان په پولو کې باید له افغان کډوالو سره تعصب ونه شي. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
یونان خپل شمالي پولي واسي د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولای شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو لمخې په یونان کې د محل شاوخوا 15000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته د وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې ده. هیواد افغانانو ته د ور وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي وازي د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته د وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض ته منه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. دا مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه ده روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. دا جاوید په نوم یو افغان کډوال چې د مهال په یونان کې سردې ساده رادیو ته په یونان کې د بندو پات شو افغانانو په اړه ویل. جاوید وای ټول پرمزه کوي د دې ځنی یو صادر لري ځنی هغه هم نه لري ډيري ماشومان او خزي دي یعنی په سلو کې اویا یې خزي او ماشومان دي او نوري ناري نه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپل دروازې افغان کډوالو ته پرانیستوي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتلي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمني هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې، د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوردن کو د خیبر پختونخوا په بنو شاوخوا کې په خیمو کې میشت له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي چې ماشومان یې لز دکړو څخه محروم دي او د دمه پل په لوی کیم کې یو پرایمری سکول هم نه لري. دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دوی د ماشومانو د زده کړو غم وخوري. عمر دراز وزیر له سیمه رپورت راکوي.
افاربانو دامی پولګاډه کې میشته زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، د دوی په وینا د غلطه د ماشومانو د زده کړو لپاره یو پرایمری سکول یا ښوونځی هم نه لري. دوی غوښتنه کړې چې د ماشومانو لپاره د ورته دولت یا مرستندویه ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ماشومان د زده کړو په ارمان دي خو لا هم ورته قلم یا بسته نه دا ورکړل شوی. بنو دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل د بې کوره کېدو نه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لره پاتې دي.
بچون چې کومه دغه به تعلیم دي ضروري ده چې لسم پرې دې پاس کو دانې خپل دې په بوډو پیږي پاس وو پیږي د زنانا سکول خو چې مغاش یا خو یا شاده پاتې جنکاړي دي او دغه به تعلیم دي.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخته کې خدا نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې به راولي.
زه به ان شاء الله تعالی دا اوس د کمشنر سره په علم کې مراولم او زه به ډي سي بن سره په خپل رابطه وکم دا چې کوم بچي زموږ هغه تناسب چې د دې تعلیم د دې صحت د ضرورت چې کوم دي دا د ټیم کې مد نظر شي ځکه چې دام پاکستانيان دي.
دا یادونه ده چې ضرب اعظم عملیاتو لکابله د شمالي وزیرستانه تقریبا 300,000 خلک بې کوره شوي چې پکې دا سرکاري شمیرې تر مخه دا بیا زرونه زیات نرینه او زنانه او پس د کړو هم منفی اثرات غورځېدلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
دا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای خولو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردوونکو په باجوړل جنسای کې د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن په مرسته چې د بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستانیو وګړو یو ټولنه ده د سترګو د ناروغیو د درملنې درې ورځنی کیمپ پیل شوی دی. دې کیمپ ته د باجوړ له قریبا ټولو سیمو څخه خلک ور روان دي او خوختي چې وړیا علاج به وشي. شانواز ترگزے رپورٹ راکوی.
دغه پاکستانیانو چې بهر هیوادونو کې میشتي په مرسته په باجوړ ایجنسی کې د سترګو د بیماریانو د علاج لپاره درې ورځنی میډیکل کیمپ روان شوه. په دې کیمپ کې به د سترګو د بیماریانو د تشخیص ترڅنګ مریضانو ته ویډیا چشمه یا عینکه دوايانه او اپریشنونه هم کول شي. یو تن چې د صدیق آباد پاتک وسیدونکو دی هم دې کیمپ ته راغلیو.
شیر محمود جی 1980 نه نظر کم دی د علاج او کوڅه پورې راحت رانه کېږي او چې ترالو مو چې تخفه فرمولا دا دی
یو بلتن احسان الله اول چې هغه ډیر خوشاله په دې خبر دي چې ډاکټران د هغه سیمه ته راغلل ګینه نو هغه چې په خبر ته زی نو به خرڅونه زیات راځي.
موږ دا د باجوړ وان ډیر شکرې ادا کوو چې موږ له دونه په مصرف او وخت ډاکټران اول یېګل او زمونږ کاروایی ان شاء الله صحیح طریقه باندې شروع ده او کار روان دی. خیر سو عوام ډیر خوشاله دي.
بیا مې دغه کیم د انچارج ډاکټر جنید فیصل وزیر چې د پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افتمالوجي حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر نمائنده دي ورسره خبر وکړي.
نو پیډي لور باندې کم ٹریټیبل ڈیزیز دی هغه به ٹریټ کو ان شاء الله فری میډیسن به ورکو او کم د پرز بایو پک د لیکدو د پر کم چشمه پکار وی هغه د پر موږ هغه چشمه پرووایډ کو او کم ریکوایرډ وی د کاتک سرجری د پر نو هغه به موږ کاتک سرجری کو فری اف کاست ان شاء الله.
ډاکټر جنید فیصل وزیر وویل چې د هغوی لخه هر وګړي ته کمالدار دی او که غریب ویډیا علاج ورکول شي. بل خو د باجوړ ایجنسی عمومي ول زیات کړه چې په کار ده داسې طبي کیمپونه هر میاش یو ور ولګول شي چې دا هغه پر خېګړه کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په ځحال
خیواډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بس لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هله ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
پرون د پښتو ډرامو او فلمونو ځینو اداکارانو او سندرغاړو د یو احتجاج له لارې د خیبر پښتونخوا حکومت وغوښتل چې دوی ته هم میاشتنی پیسې ورکړي. یاد دي چې حکومت د صوبې له 1500 هنرمندانو سره د 9 میاشتو لپاره د مالی مرستې یو پروګرام اعلان کړی دی. پرونی احتجاج کوونکو هنرمندانو وویل چې مرستو ته د اړو پښتنو فنکارانو شمیر ډیر دی نو ځکه حکومت باید خپلې مرستې ډیرې کړي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د پښتونخوا ځینې فنکارانو په یو مظاهره کې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی دې هم د کلتور د محکمې د مالی مرستو په هغه پروګرام کې شامل کړي شي د کوم تر مخه چې د پښتونخوا 1500 هنرمندانو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي. په دغه محل د ټي وي ډرامو یوې فنکاري زینب مشال ریډیو ته وویل
او مونږ د ټي وی آرټستان یو 20 سالو شو چې زه کار کوم. په دې ټیم چې زه غلیم نو خار نه کنه واپس کې اوس ما سره 100 روپے ټیکټ هم نشته چې زه لاړه شم. زمونږ جړا دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کی او فټافټ زګه چې مونږ ډیر غریبانان یو او زمونږ دا مسله دی حل شي. مونږ دی روغوړی مونږ نه دی تپوسو شي آیا مونږ حقدار نو نو مونږ دی بیان راکړه.
هم د پنکارانو لپاره د صوبائی حکومت د مالی مرستو د پروګرام په لړ کې بیا په پیښور پریس کلب کې دننه د هغه 1500 هنرمندانو استازو د صوبائی حکومت مننه وکړه چې په پښتونخوا کې موجوده صوبائی حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. په دغه مهال د پښتو ډرامو پنکار تاریخ جمال مشال ریډیو ته وویل پکار ده د مالی مرستو د دغه پروګرام په لړ کې د پښتونخوا ټول پنکاران یو موټی شي.
کی پی کی حکومت چې کوم ډېر ښه قدم پورته کړی دی پنکارانو ته دا وایم چې تاسو یو موټی شئ، یو اتحاد او یو اتفاق باندې هغه شئ، نو ان شاء الله چې کوم پاتې شوي دي کوم فنکاران ان شاء الله ډېر ضربه هغوی ته هم د هغه غم ملو شي. زمونږ مطلب دا دی سیکرټری صاحب ډېر ښه انسان دی، اعظم صاحب هغه سره به کینو او هغوی سره به خبره وکړو چې کوم کوم جینوئن هنرمندان دي ان شاء الله هغوی ته به ضرور ملاویږي.
که څه هم صوبایي حکومت په ابتدایي توګه د 9 میاشتو لپاره د 1500 هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پروګرام پیل کړی دی، خو ځینې فنکاران وایي هغې هم مالی مرستو ته اړتیا لري او صوبائی حکومت دی په دغه پروګرام کې دوی هم شامل کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د کوټې ګڼ شمېر وګړي هیله مندي چې نن شپه په دوبی کې کېدونکې د پاکستان سپر لیګ د کرکټ سیالۍ او پایلو په د کوټې لوبډله چې کوټه ګلیډیټرز نومیږي ګټي. د کوټې له سوتنو اوسیدونکو سره زموږ خبریال خدای نور ناصر خبرې کړي دي.
زما نوم ظفر اقبال کاکړ دی، زه د زیارت زرندې اوسېدونکی یم. او د کوټې ګلیډیټر ټیم چې کوم دی هغه د اول سر سره پر ټاپ را روان دی، په پوینټس کې دی پر ګرو بالای دی بری دی او موږ د دوی سپورټ کوو ان شاء الله. د نن میچ دی پیټرسن اور د سنگکارا سزموږ د امید ستا ان شاء الله چې دوی به ښه بازی وکړي. او بسم الله خان چې کوم دی نوې کلاړي دی ان شاء الله هغه به ان شاء الله کوشش کوم دا چې د ایوب سټیډیم کې په غټ سکرین باندې وګورو که موخه ملاوس کني پر کور وګورو.
موږ دومره خوشحاله سرجې زړه مې غواړي چې اوس کاربار بند کړو. کاربار خواسیم نهسته د کوټې سیزن دی او لاړ سو موږ اوس میچو ته کښینو. ماښام انشاءالله موږ به میچ ګورو، ډېر په شوق به ګورو، یاران ملګري به ټوله سره یو ځای یو، په ډېر په خوشحالي به ګورو. والا دې وکړي چې د کوټې ټیم یې وګټي او په دنیا ځان وپېژني.
زما نوم د حضرت علي خان یوسفزی، زه هم ډېر خوشحاله یم. زه چې کوټه ټیم هم دی او کوټه شي وګټي هم، او زه دا وایم چې بسم الله شسته کلاړي دي په اوپنر ورځې شسته بازیم کوي د لپاره میش برابر دی اور زویم چې دا کوټه ټیم وګټي.
زما نوم محمد انور دی، موږ میش ډیر خوشاله یو چې موږ ټیم نن سبا فائنل په دبي کې کلاوي، موږ اسلام آباد ټیم سره مقابله ده. موږ ډیر خوشاله یو چې موږ ټیم ان شاء الله ګټي. بیا کوټه ټیم لازمي دی چې وګټي، چې نوم راپورته کړي د کوټه نوم د بلوچستان نوم راپورته کړي.
زه دغه خوشاله یم چې کوټه راړې کوټه کامیاب شي. ګرد مشورې جوړې کړې، لیکن کوټه ټیم چانه اخستی. نن سبا کوټه ماشاء الله کامیاب ده، فائنل لا وته. نن به ګټي خامخا به ګټي. خاص طور بسم الله دا زموږ فیورټ کلاړي دی، اور لوک رائټ پټریسن دا موږ ډیر ضرور کلاړي.
له کوټې ښار څخه د کرکټ د مینوالو له دې خبرو سره اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شی بوته ورسېدو. د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسلوالو طالبانو طالبانو سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. سلاودین رباني دا خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني افغان چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غني په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغه شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلاني او د پخواني ولسمشر دروم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د خلکو د بیا آبادۍ په خاطر د خوړو نړیوال سازمان او فاټا سیکټریټ ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوه. په لوزنامه په فاټا سیکټریټ کې د ستونو شو. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د ملیشا ځواکونو او عسکر وبخشي شوبل سوي دي. ځایي او استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د نمونو نشودلو په شرط ویلي نن سهار د تیار ز کند سری سیمه کې د ملیشا ځواکونو ګاډي روانه وای چې په سړک کې شخ ماین پرې وچاودې دي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو اولس کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان فاریاب سیمه چارواکي وایي هغه 15 حکومتي کارکونکي بیرته خوشي شوي چې وسلوالو طالبانو دوی میاشتې وړاندې تښتولي ول. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید ویدار نن مشالې ډول په دوه کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شیرین تګاب ولسوالۍ د استیناف یو څارنوال شامل وو. د شام د بارنو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربند منلی چې د امریکا او روس په منځګړیتوب سوی، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به پر نه عمل کولو غور وکړي که وسوالې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د تعلقولو لپاره کار واخلي. ټاکل شوی دغه اوربند به چې د اسلامي دولت سخت دریځي او له القاعده سره تړلې النصره جبهه نه ده پکې شامل، د فروری د 8مې له نیمې شپې نافذ شي. هغه نړیواله څېړونکو ډله چې کاري په شام کې د کیمیا وسلو د حملو لاس لرونکي معلومول دي او مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکې میاشتې په اړه څېړنې پیلوي. نن د پاکستان سپر لیګ شل ورځې میچونو فاینل د اسلام آباد یونایټډ او کوټک ګلیډیټر لوبډلو ترمنځ کېږي. دا میچ به د پاکستان په وخت نن د شپې په 9 بجو پیل شي.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. د خدای په امان.